پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولې خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په گیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې له خلکو یې باج اخیسته. او د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د گیزاب امنیه قومندان لالی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د گیزاب امنیه قومنداني له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یو لسکسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له و میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او تریدر ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي. دا کار داسې مهال کېږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړې چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنې مرکز کې وسلوالو مخالفین د لوري څخه د اقل چکي برید په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته مرجو ولوړل چې په هغوی کې یو تن د ملي اردو سرباز دی همداغه په شهادت سره رسېدل دي او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همداغه په شهادت سره رسېدل دي او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ خبرداری ورکړې چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوی درج کړي. ښاغلي ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ترامپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده او ولسمشر ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي. خو په تیرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي او ترامپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام وو اوسې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروسته رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل شي د ده په دای به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 244 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د گیساب امنیت قمندان وای
قمندان زموږ په داس کې د مور ولسوالي او د امیر امنیت د افغان کډوان په داس کې پادار چې قمندان یې کوم فاجر بلیو.
د دې چګړې جزئیات لشت روسته په خبرونه کې. په افغانستان کې جګړو د انساني تلفاتو ترڅنګ چاپیریال ځپله.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګیدنه پکې شوې ده.
د کندوز په لري پرتو سیمو کې یو شمیر انجونې د دوی په نه رضایت ودیش.
په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات ترکو. د روزګان د گیزاب ولسوالی بازار ته طالبان ورننوتی. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته یې تازه دمه ځواکونه استولې دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانی او د غراز بازار تیر شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د یادی ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت کمانډانۍ او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبره یې که چیرې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمیر نورې لرې امنیتي پوستې هم د تیرې شپې رئیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي او د دې اړیکې ورسره پرې سوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي دي. کمانډان وای اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسولین هم په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني. خوایي یادي ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسیدلي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼي د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. سایل بیا دا تایید کړې چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د طالبانو لاسونه تلویدلي او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تیره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دی ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو و او له میشتو ځواکونو سره په همغږي او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدوې درلودي شند کې یو لمنځوي وي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي و یا خبرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې و بیا یې هم ردوم. او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاویدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپد ولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې. نن د جګړو پر مهال له طبي منابعو څخه د نه استفادې ورسته په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولي، بلکې د دې هېواد طبیعت هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبي منابعو د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کېږي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان هغه هېواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هېواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هېواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بېلابېلو طریقو باندې د له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړې چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هېواد کې شاوخوا 1,600 قانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي، افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د وسلوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي، د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د دریم نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړي دي او داسې ښکاري چې جو بایدن بری ته نږدې شوی دی، خو که چېرته دا ادعا وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسله د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دختر به صورت کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج بالایشان تن
له هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی دغه چارې بد او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمیر جونې چې په کم عمر کې ودونه کوي خراتلون کې نه لري مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي
دی اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي
به نظر ما دلیلی که بعض مادر حاضر میشن که دخترانشان به سن خورد به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده
د بشری حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبي قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي خو له بدن برخه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته
د قرو او قصبو در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر اقتصادي ستونزې د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ پرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسرآباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعاوې کړې دي د ویلې دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان کڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایدن بری ته نږدې شوی ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیک پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه ری خپور شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي د بلدی چې شواهد وړاندې کوي د انتخاباتي درغلي په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي ټویټر د شاغل ټرمپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهلې چې شای منحرفونکي معلومات ولري د رایو لشمیرلو سره په دوو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایدن رای ډونالډ ټرمپ ته په نږدې کېدو دي اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دی خو د بری لپاره 200 رایو ته اړتیا لري نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتي په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رای ټرمپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کیږي چې هلته د بایدن دیموکرات ګوند ډیر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډیر رای وګټي د امریکا ولسمشر غوره کیږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر ده د ترامپ د رایو فیصدی په کې ډیر ده. همدارس جورجیا شپاړس الکترول رای لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په ایریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو دا شکایت رد کړ چې ګنی جمهوری پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضی وویل چې دا شکایت د چهارشنبه په مازیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک په د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوزي مسایلو لیکنه خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیات شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنگټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. د غراز دی شفاهي موافقې لمخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوز پر تاسیساتو دوه واره حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریټانوي ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیرې د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15% ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځې حمله د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یادایش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
ازادي رادیو د سهار لو وو د ماشام ترو په منځني سپ دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لارې تاسو اوري د هغو متن د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ولستل شي. همدارس کوم مرکې چې د ازادي رادیو لارې خبري شي هغه مرکې کې چرته تاسو غواړي چې بیا یې ووري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوري دل شي. اوس موږ 19 پروګرامونه چې د اونۍ په ترس کې په بیلابیلو خبرونو کې خبر او هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې برته تاسو ته شو خو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. ویډیوي راپورونه چې ازادي رادیو چمتو کړی دی هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ او یو شمیر نور مطالب هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو متخصص ډاکټر وای
د چاقیدې وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقی ته داخل شي او د خپل چاقی پر اړیکه باندې تداوی ونه کی خپل وزن راکم نه کی دوی په نس باندې دغه امراض رامنځته کیدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقی تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقی ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ودی شي. دا موږ تدابیر په اساس باندې به تکول شي خپل وزن کنټرول کی.
تر دولسمه بچو وروسته د متخصص ډاکټر دا سرګندونه په تفصیل روختیا د شمنشتمنی پروګرام کې اوریدل شي. وخت بیا دلري تر دولسمه بجو روس البته دولسمه بجه لند خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم د زابل ولایت سمزور له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړته وای دا په کلینیک کې د مریضانو ورګي داخله ګوډي د کوچنیانو مواد ګوډي چې دې ګوډي ارشل چې ګوډي دا غلا کلینیک تر راځي دا ټول په وایسو باندې ور کوي د خوارو د غریب نارامه کاروي د لکې د مسجد نارامه کاروي د لکې په دغه پر سر چې کوم مسوین ولا دي دغه په لټون دی وڅي دغه معلومات وځي خلک ډیر سره په آزاد دي ولا اوس لارن لاغه د خراله مواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ستمبر د ډیر کمبر د عبادت صبردار سي دا ټکرو مخه وونه ولسي چې هر کوئی چې وګوري ټکر سوی مسلمانان تر مټر لاندې سوی صفه سوی باید د دمبر څلر بردار سي او جوړ سي دا سره کم کړي دي چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پوله تر جړی پر راځي نه تاسو جوخي دي دا دمبر باید ستر اخس دا د ښه کمبر دي
پیغام داد مرزا ایمن ماجری دا بشاسر تخا مجرسی بس پادا وکل کونی کی یو در در سره کور غار شته ور دي تیر مز مرزا عبدل مقامات مز آواز دی ور شي چې مرزا مرزا کوما کوي شي مرزا مر سره ور شي مرزا در در یخ پس ور سره د سجنا شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموش پرونی په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت لډګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږنی په بجو د ماشام د هند د غوړه لیګ لوبو په ترس کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره لوبه کوي. په سن رایز زر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. کچرته دا لوبه وګټي دوی د غوړه لیګ پایلوب ته لار پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمی فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین 200 منډې وکړې. 15 لوبغاړي وسوسېدل خو د دې په ځواب کې ډیلی کیپټلز یوازې 133 منډې په شلو ورونو کې وکړې او اته لوبغاړي وسوسېدل چې د 55 منډو په تفاوت ممبئی انډینز د لوبه وګټله او سیمه او پایلوبې ته لار وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
مهاجرین نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشوم چې ګډون مې نشم کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو